السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې د اعتماد په سپینه ماڼۍ کې نن ورځ په اوږدو کې ولسمشر جو بایدن سره وګوریم.
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعی است که صلح و جنگ افغانستان.
د افغانستان ولسمشر پنجشنبه امریکا ته ورسید. هلته په لومړنیو لیدنو کې د امریکا د سنا مجلس لغړو سره ولیدل. لاغی ډلې مچ مکانل چې د جمهوری پالو مشر دی، مکانل له دې لیدنې وروسته څه ویلي دي؟
مکان به هیله و خوده چې امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي.
په افغانستان کې د قرنطین موده غځول شوی
چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي.
نور مهم مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. امریکا اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اینډ جانسن د کرونا 3 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کوي. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ ملتان لوبډلې وګاټه. پوره خبرونه. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د راایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په سهار امریکا ته ورسېد. لومړني بحثونه یې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره وکړل. تمه ده ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو چې د افغانستان د شپې 12 بجې کېږي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. متحده ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د وجکپوړي امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. دا مرسته داسې مال کیږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا درېیمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په 3 ساعتونو کې 1918 کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان هم مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له 1,11,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې د 4,509 کسانو مړینه راپور شوې. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله شوې. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچه 15.1 راپور شوې او مرکز یې له کابل شاوخوا 6 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خواله رسنیو ګڼو افغان کارونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه یې خورا زورور وو او دوی ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک په خټینو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغو ډول زلزلو پخوا خلکو ته زیانونه اړولې دي. د امریکا حکومت په پام کې لري امریکا د پاوز لسګونه زره ژباړون کې او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستان وباسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي په دروستیو کې بهر ته د امریکا د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو دوو لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې. یوې بلې سرچینې ویلي د بایډن اداره په پام کې لري د سګنی دوبي په پای کې او ښایي په اګست کې د افغانان بهر ته ولیږدوي. رویټرز آژانس په د امریکا د استازو جرګې د جمهوری پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولیږدول شي. ازادي راډیو ته غوښته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ دی وی غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تملري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف پرون د جون په 23 په موسکو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې وړاندیز څخه خبر شوی دی.
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په ژنیو کې د پوتین او بایډن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښيي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14مه په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23مه د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له خبرګون سره مخ شوم. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون په اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاري ته چمتو ده. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل د په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل ده. له دې سرګندونو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره مسکو ته وغوښتل شو چې هغه هم په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین په د جون په 14مه د امریکا او روسیې له سرمشریزي وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلو بکې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وشوه. پېښور زلمی ټیم ته 202 منډې هدف ورکړ. پېښور زلمیانو یوازې 155 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر دا فائنل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا وار پر راشد خان او محمد نبی سربېره ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې و چې لډلې د ډیرو پام حضرت الله زازی ته و. زازی د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې واړې چې په دریو وارو کې چټکې نیمه سلیزې ووهلې. ازادي راډیو ته غواګیست. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه د امریکا په وخت شاوخوا د ماسپښین 3 بجو باندې پلان شوی چې په افغانستان کې به د شپې نږدې 12 بجې وي. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
تامه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئی جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمنن د بشري حقونو د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلې دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید ټاکنو لاره انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کې دوه خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خاغلی میلی ویلی چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
و موریدل چې تم د افغان ولسمشر نن پسپینه مانی کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. خاغلی غنی له بایدن سره ترلیدنې مخکې په امریکا کې ګڼ نوري ملاقاتونه هم کړي دي. لاغې ډلې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې لیدلې دي چې د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره یې هم جلا بحث کړی دی. مکانل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راوتلو د پروسې د ځنډیدو غوښتنه مطرح کړې ده. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو ټلویزیون خبریاله ویان سمی الله جلالزی جزئیات راکوي.
پنجشنبه جمهور رئیس غنی او سره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگټن ته راورسېدل. د یولسو بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهور غوښتونکي مچ مکانل او همدارنګه د ډیموکرات چک شومر سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمېر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. لدې ملاقات وروسته خغلی غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې له مشر باب منندر سره هم وکتل او له هغه سره په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته لیبیدمی ورسته په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او لړحلته د پخوانی او امریکایي پوزیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې و ټولنه او بهر کې ګنجمیر کسان غړي ټوب لري د وګړي سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانی او امریکایي له سرخیندنو په افغانستان کې د غوی له کار مننه وکړه او جمهور رئیس غنی وویل چې د همدغو پوځیانو د کار او زحمات او قربانۍ او سرخیندنو نتیجه و چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغو پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غنی څخه په افغانستان کې ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تېره بیا د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې تراغلی دنی ورسته خاغلی مکانل یو بیانیه هم ورکړی د دغه بیانیه کې مهم ټکی څه دی؟
بالکل مچ مکانل سم دستی د ملاقات ورسته یو بیانیه خبره کړه او مکانل د بیانیه په سر کې د افغان حکومت او د افغانانو څخه په تیرو دوه لسیزو کې د تګرې په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه. ده وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان وو. مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دې له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دې رسیدګي وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی په امریکا کې د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. ولسمشر غنی په امریکا کې د تمدنن د ورځې په اوږدو کې د خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوریم. اوس هم دا چې ځینې افغان ښځې د امریکا ته د افغان ولسمشر او پلاوي د سفر نڅه تمې لري په دې اړه به د هغوی غږونه واورو.
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله زموش تامه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسرونه چې په دواله سیز کې درلودې هغه لاسرونه خوندې پاتې سي او هم چنان خوندې وکولای سي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکي په اقتصادي چارو کې فعالیت وکي په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای سي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
محتمند ولسمشر څخه او د لوړ پرو چارواکو څخه دا ده چې د هیواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې د موضوع له یو طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی. صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړي دا هم د دې خپل همت دی. البته دا چې زمينه سازي دولت کړی دی مننه کوو. نور داسې خاص لاسنیوي چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خدا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپله ځوانانو ته ورکو زما فکر کې ملت راجی او کول ډیر خدای نه خارجي سیاست و.
جوان
طریقه پولیس او جو سویلی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو په زیاتیدو سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده به د سرطان تر اتلسمې دوام وکړي. په دې اساس به د ودونو هوټلونه ورزشي جمنازیومونه او ورته نور مرکزونه تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو هم بندیزونه لګول شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نور اونۍ ته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کیږي، بنان د عامه روغتیا وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې پر اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم
محدودیتونه وضع شي او سر د راتلونکي شنبې ورځ څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي عمرې د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامل دي څلور میاشتو څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامه روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنطین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنطین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنطین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنطین واوسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنطین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونو څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش بیا وویل چې د قرنطین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټولنه کې خوره شوې ده.
دا مرختیا وزارت باید دغه قرنطین هغه وخت جدی نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه و. اوس دغه قرنطین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی نو که چیرې قرنطین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړی ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ، او یو له بله 2 متر واټن کې پاتې شئ.
په پکتیا کې د جګړې له زیاتېدو سره سم د دې ولایت لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. ولسی خلک وایي یو شمېر لارې په ماینونو ډکې دي او تګ راتک د سر په بیه تمامېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټن ولسوالۍ اوسیدونکي بدشمیر څلور ورځې پرله پسې لاره وهلې څو د خپلې کورنۍ عاجل ناروغ کابل ته د درملنې لپاره انتقال کړي. هغه لاره چې څو میاشتې مخکې یوازې په څلورو ساعتونو کې وهل کېده. د ګردیز او ډنډ پټان ترمنځ غزې دلیلاره د پکتیا له مهمو لوی لارو څخه ده چې په اوږدو یې نه ولسوالۍ پرتې دي. بدشمیر د خپل اوږده سفر کیسه داسې راته وکړه.
موږ ګردیز ته روان وو چې کله مشکې ته ورسېدلو هلته لاره بنده وه، لاره کې ماینونه چای په جای شوي وو، تیږې کاڼې پراته وو، موږ سره ډېر عاجل مریضان وو چې کله ورغللو موږ ته اجازه یې نه ورکوله. موږ بېرته تاو شولو په خوست باندې او دوه ورځې درېمه شپه موږ کابل ته راورسولو.
دوی وایي د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ د لارې په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو پټکونه اچولي، په ځینو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او په لاره تلونکي خلک پلټي. د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی احسان سمون په ګردیز کې په یوه ځایي رسنیزه اداره کې کار کوونکی دی. دوی وایي له تیرو نږدې 20 ورځو راهیسې پرې د پکتیا پکتیکا ترمنځ لاره بنده شوې او تګ راتګ یې ستونزمن شوی.
په ګردیز کې زه اوس زفال لرم، د انټرنیټ د کمزوري له امله او د لارې د بندېدو له امله 20 ورځې هلته چې کوم دفتر رسنیز دفتر کې زه کار کوم هغه کارونه وځنډېدل. همداشان موږ په ویره کې وو چې ښایي جنګ د مکتر کورونو راورسېږي، کډې بار کو داسې ژوند کوو لکه سبا چې له کوره وځو.
خو دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د لویو لارو د بندښت له امله د پکتیا او پکتیکا ګڼ اوسیدونکي له ستونزو سره مخ شوي. چارواکي د خلاصون ژمنې کوي، خو د ژمنو له عملي کېدو یې اونۍ تیریږي چې لا هم د ګردیز خرنې د لارې په خلاصون نه دي بریالي شوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل.
204 شپته کړي مینونه وسه پوری کشف او خنسا شوی دی او دغه سلسله اوس هم روانه ده او د امنیتی ځواکونو عملیاتو د پیشرفت د پرمختګ مخ هم دغه مینونه نیولې ده ولسته ډاډ ورکوم چې ډیر به زر ان شاء الله چې لار به خلاصه شي د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې
د پکتیا د ګردیز او ډنډ پټان لاره تیر کال هم د وسلوالو طالبانو لاس تل ودلې و او لنګدې او میشتو عملیاتو ورسته افغان حکومت لاره د دولتي چارواکو او خلکو پر مخ پرانیسته نګدې میشت کې چې د لاره یو زلبیا د وسلوالو لاس تل ودلې او پرتلون کې خلک لاستونز سره مخ دي خو معلومه نه ده چې افغان دولت به کله بیرته تر لاس کړي د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد وای لوی لارې د افغان حکومت د نظامی کټارونو د مخنیوي په هدف نیولې او په ځینو سیمو کې ماينونه هم زای پر زای کړی دی
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري
پالیټکس خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جکپوري پلاوی د سفر په اړه د کنه خبره کړې دا ولیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامدار همکاریو خبري وکړي دا خبرونه په باور د مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هواده په وتلو دي افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبري وکړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ رسپانه د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه وباسي رسپانه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبري وکړي نو نوم دې نه خبروي د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړون کوي چې د دوی د ویزو چارې روانې دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به کارونه غبش پر شي په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیر ژباړون کول امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده د خبرونه په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نور پای ته ورسوي د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لري شي او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څنګه چې ښکاري دي هغه سي د پلي کېدو نه دي د اوسنیو عملیاتو لګښت ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونه په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی خو فارن پالیسی لیکي د دې ټولو دلایلو سربیره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو ایستل یو تیر وطنه ده او دا دلیل په سیمه کې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې لپاره پیښې ورسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ لازادۍ څخه د دفاع په هدف د دغه یوه د سمندري ځواک اقدام پر ځای وو روسیه ویلي چې په تور سمندرګي کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړې خو بریتانوي چارواکو دا خبره رد کړې ده موسکو خبرداري ورکړې چې د اوکراین د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په نګدي او بو کې د کشتیو جنگي کشتیو وشتلو ته تیار ده په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنې پیښې یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمه الحاق په رسمیت نه پیژني او وايي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډلار روانه و کرملن ادعا کړی چې د روسیې پوځي کشتۍ د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي ښاغلي جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24مه د همشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې لنډیوالو او بو کار واخلو خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق پر رسمیت نه پیژنو دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یو برخه ده دا سمه ده چې قانون باید عملی سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډ لار کې د کشتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي موږ همدا کار وکړو
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیر دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداري ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشته یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شپې ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر میچ مکانل غوښتي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل وزنډیږي. ښاغلی مکانل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کیږي. تمه ده ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا درې بجو له خپل امریکایي سیال سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. متحدو ایالتونو اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اند جانسن د کرونا د 3 میلیون ډوز واکسینو مرسته کوي. امریکا داسې وخت د مرسته اعلان کړی چې په افغانستان کې د کرونا درېمې څپې بد حال جوړ کړی. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوس لزګونه زر ژباړون کې او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی له افغانستان وو باسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي چې تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. دا وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیو کې په خپل لیدنه کې سلا وکړه چې د یو بل سفیران بیرته ورواستوي. او د ملتان ټیم د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور وګاټه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. اوس هم دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به د نیمه نړۍ پروګرام چې د خزل لپاره ځانګړی پروګرام دی ووري. امدارنګ تر غورسه به د کور کلی رادیو درام خبر شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کم ګڼلو ته ځانګړې شوې ده. نګدي ټول افغانان خزي د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته خایي چې د نارینه وو سره برابرې نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغه امتیازاتو څخه دا دي چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کی پر وړاندې بی پرواوی. خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړوړه د افغاني دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزي د خپل لومړنیو حقونو د غوښتلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه هغه ده چې هرڅه وزغمي او خپل غږ پورته نکړي. خو افغاني خزي ولې د خزینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هرڅه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نافهمي او ناپوهي او تعلیمی لکبل ده چې تعلیم هر څونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د خزو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بی عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملا د اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومان لپاره، زموږ د خزو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینه لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د وسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زمونږ دغه ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي ترڅو راکم او لمنځه لاړ شي.
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید ترسره شي هغه د قومي تړونونو ترسره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
مور مې ماته وویل دغه د پلار د ټول قریه مشره ده او د دې لنکوټه په خاورو مه وهه. وایي طلاق زموږ په اولادو کې او زموږ په قریبانو کې هېڅوک هم بخې نه تر اوسه طلاق ورکړی ده نه طلاق اخیستې ده او دا کیسه اول کتاب نه وې
دا د مزار شریف اوسیدونکي د شکلانه بنفشوه د هغې په خبره میړه یې درې کاله کیږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري. خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله هم دا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند تاییدوي او د بېلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کی سره تا کوي.
د همداسې نور دوستانو کې نږدې انتخاب درلوده د خپل چلوي د سنجلي سره وادو کې چې هغه د له وسلو سره برابر وي. خور هم ورور ته کتو سره دغه انتخاب وخت دلته یو رقم اساسیتونه راو پاره بل څول چې پلار یو ځای خوشک رامنځ ته کړه مور بل ځای و خویندې اوسوي ورونه سو دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلود. د نو نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکړ. بیخي کور کې وضعیت سره خراب سو وهل سو ټکول سو. نجلۍ په زور باندې د تره زوی ته یې ورکړله. د تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې ښځه تور سری او د نارینه ناموس بلل کیږي. دلته د ښځو د ژوند کولو لپاره یوه محدوده ساحه ټاکل شوې چې ښځې له هغې یو ګام هم وړاندې نشي ایښودلی. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د ښځو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې ښځه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي ښځه لکه سپینه ټوټه ده. په سپینې ټوټې دا هم روښانه څرګندېږي. دغه باور لورایه د ښځو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکاره کوي. دوی د همدې باور له مخې هڅه کوي چې خپلې لوڼې او خویندې د ټولنې او ټولنیزو فعالیتونو نه مانی یا محدودې کړي. او آن د پخواني متل له مخې عام افغانان ښځه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او ورس بولي. له همدې امله یې آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دې په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب دی. له همدې امله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بی عیب نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوخه او تابعدار وي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو د صحرا ده، چې هر څه کوي، هر څه په صحرا کې کوي، خلق بد نه ورته وایي. ښځه باید د میړه پر اتک کور ته راځي، باید ښځه باید داسې کارونه وکړي چې میړه یې خوشحاله سي، نارینه خوشحاله سي، تر راضي سي. او که چیرې مثال د ښځه د نارینه اکتونه کوي یا د نارینه کارونه کوي، نو بیا هغه ټولنه کې ښځه خلق نه قبلوي، خلق بد ورته وایي. ښځه باید داسې کار وکړي چې ام خلق تر خوشحاله یې، ام میړه تر خوشحاله یې.
د اروایي پلوه ښځه تر نارینه وو نرمزړې او عاطفي ده. له همدې امله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او کدا هر څه د ښځو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ په دې اړه به د ټولنپوه ضیاءالحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړو کو جزئي کو تر څو پکې تغییر راوړل ممکن سي، او دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید له منځه ولاړ سي. د دغو په حق لباندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې، یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د خوځو پر وړاندې دوګونې چلند په افغانستان کې لپخواره هیڅ دود دی چې ان خلک د خزینه اولاد په زوکړی هم خفکیږي. د دغه خفغان او دوګونې چلند یو لامل په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو لاره دغه باورونه دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب ګڼل کیږي، خو خزینه له زیاتو ښېګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بی عیب بوي. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
پیسلایم د خوست ولایت نه. څنګه چې خزه او ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې خزه د کوم بد عمل مرتکبه کیږي نو هغه د ټولنه کې په بد نوم یادیږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هر ورځ ترسره کوي، خو خزه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مد کابل کارتچه روسیدونکی د افغانستان په ټولنه کې د یو ښځې عزت او حرمت هغه وخت خوندې کېدی شي کله چې یوه ښځه د مغه کور د مغه د سیمې د مغه د ځای له دود او کلتور سره ځان برابر کړي او د هغوی پر هر څه باندې ځان پوه. او بل افغانستان سنتي ټولنه ده، باید هغه اسلامي قوانین پر ځان باندې تطبیق کړي کوم چې اسلام کې ورته ویل شوي دي. هغه وخت کېدی شي چې د یوې ښځې عزت او پت خوندې شي.
د آزادې رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د خزو د فعالې قمر نیازی خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغل نیازی کب سر کراته اوایست چې ولې ډیر شمیر افغاني کورنۍ خزي د نارینه او په پرتله کم ارزښت بولی.
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سر سترګو لیدلی، او همدا شانتي زموږ په کورونو کې دا مسایل تر ډیره حده پورې مطرح دي چې زوی مې که کوم عیب ولري هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لرکی خدای نه کرده کوم عیب لري خو هغه عیب لرونکی دی. ولو چې عیب دی یو لرکی داوي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی تتله وسیږي ګونګی خو بخیل لري پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل وري ژغ صحیح نسی اوریدلی، او یا ډیره لوړه غږیږي دا هم مشتعب معلومیږي چې د دې आवाज ولې دونه اوچت دی. ام سایګان دی ژغ اوري دا د انجلې د پاره یو هایپ دی، دا چې به تعلیم یې او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللی یعنی د باندې کار وکي دا ټول انجونو ته عیب دی. عیبونه نقطه چینی کیږي ورته، او زمين کې د دوی د پاره ک فرض مثال یو خورکی نامزات کیږي او هغه ځوان شهیدیږي، دا خو واده کړی نه هم د خو بیا بخي غټ عیب دی چې ته بدبخته ځکه نو هغه ځوان شهید سو بل څوک بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یا یو ماشوم ولري هغه هم بدبخته ده ځکه چې هغه خو عیب لري نو دغه غټ عیب دی. که خدای هم کې دی خورکی اولاد نه کیږي هغه هم دغه د پاره عیب دی، که څوک یې تداوی کوي کې نه کوي، که څوک یې پښتنه کړې ده کې نه ده کړې، یا که فرض مثال هیڅ تداوی هم نه کیږي نو هغه خو د دې د پاره غټ عیب دی، باید د ځوان بل واده وکي. او که ډیر لورانی پیدا کوي هم دا دی شزی عیب دی، ولی لورانی ډیر پیدا کوي ولی دختر زای دی، دا مسایل ډیر ستاسو مشپټول نه کی چې واقعا د هغه مسایل دي چې موږ همیشه ورسره لاسو ګریوان یو او همیشه دغه نه هیڅخه زموږ خوندې ضربه ویني او د روحي تکلیفونو سره مخ سوی دي، حتی ځان سوځېدلو ته لاس وړي ده، حتی زهري مواد د خودکشي لپاره استفاده کړي ځینې.
اقلینی ازای که په پای کې راته وایاس چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دغه دود لمنځ یوړل شي چې نوري خزي د نارینه او په پرتله کمی ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیر چلند خزي نوري له خزو سره ونه کړي.
په دغه مسایلو کې ما ډیر څېړنې کړې دي،
ډیر مطالعه میکړه ده ډیر ورغلیم ساحات ته د خلکو سره کورونو کې لیدنې کتنې میکړې دي ډیر می اوریدلې ده ان همیشه شاهورې د کې پاته سویمه په دې مسایلو کې د نورو څخه د هغه اته د هغه بي سواد نه فهم خور چې په کژدې کې ژوند کوي نن په ناوا کې د سبا په باباجي کې د سبا په چنجر کې د سبا په زمینداور کې ده د هغه شوزو سره چې تللې مور سره کښنه ستلې هغه ته یو شاورې د کې پاته سویم تر څو چې هغه خپل درد ما سره شریک کړي د ټولو التجا دغه چې دا هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځینې کړې ده د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده چې تعلیم هر څونه عام سي هر څونه تر هر کوره پورې تعلیم ورسیږي علم پراخه سي د علم لمن تر کلیو باندونو پورې ورسیږي هلته دی چې دا ستونزې به حل سي
دنی منړی اوریدونکو د دې خبرونه موضوع چې د نارینه په پرتله د خزو کم او بی ارزښته ګڼلو ته ځانګړې شوی و هم دومره تربیه د خدای په امان.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړی نوځه جانا نالات بل ډول دی وراغاړی و نوځه جانا نالات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چې ته خفن شې پزوانا لات بل ډول دی راغاڑی نوځه جانا نالات بل ډول دی وراغاڑی و نوځه جانا نالات بل ډول دی ګران هوادوالو فکور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
اترنو دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی خبره ورنې ته مو هر کلی کوم نن په دې موضوع باس کو چې آیا اوس هم په کلیو باندې کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي ککوی نو حلاري څه کېدلای شي د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو دا ټول په خبره ونه کې باورې را سره پات شي درمنه دوستانو افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې اتیا سلنه وګړي په کرنې او مالداري بوختي او په کلیو کې د خکخت لپاره د نورو ضروري توکو ترڅنګ یوي او په دې چپرتل او بو کرکله امکان نه لري دا یو نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنگونه دی لګ مخینه ولري بلکې لډيري په خوا راهیسه یو راپاتې ستونزه ده چې لزان سره یې ډېرې بده پایلې درلودلې دي خله تیر سره په دې ډول پرتلنه کولای شو چې په خوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو قومونو او ولسوالیو پر کچوي خو په اوس کې د هواد څخه چې د نړۍ په کچه یو لوی ستونزه ده خو موږ په کلیو کې پات کیګو د سروبي ولسوالۍ د صحاکو د کلیو سیدونکو ذکریا کو چې هغه څوک دی چې زمکه لري او هر وخت یې زمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نور کروندګرو سره شخړې وي نو موړای د پرون ورځې کیسه داسره تکوي
جنگونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي د پټې
تیز خلکو بکی د زمینداری د کنه هر وخت جنگونه ډیر ازي ابل اور خپلم د من شخصي د منګم امام لنج خلکو سره پرغله وبدین ور دي چلګي بیالي خراب دي جګړه من پټه ته وبر اوسې من پټه نور دي چ نور خلک ول اغه من سره ویل و دا وب یمن په من تر اک من پټي وبکو من ورته لن من غو بکی من پټي ته اغه من ته دي پم نه کې من لنج اور سره راغله جنگ مرت ولا یو سکو چاپیړ هوا رسولانو یو سکو چاپیړم وار کړل دغه هر وخت د سکیږي پروس کلم یو څه کسانو نور و ما سره به خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسانه پکې ملم سو پم نیو به باندې سره وی وشتل دوه کسانه پکې ملس ولا ډیر په تکلیف کړی وس خپل موږ ترش کې او شاتلې دي کنه و چې کلا کې سولې و بوله لاس په دې ته و بزر نه ورته رسیدي
د لغمان ولایت د لنګار ولس ولای د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله سره ډیر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ د اوبو پر سر لښخړو سره مخ شوی چې بیا دغه جګړه په خفګانونو وژنو جوبلېدو او بدیو پات رسیدلې دي افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل لروغي جوړې وروسته په بدو کې دنجونو ورکول د ځمکې ورکول د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډیر ځله د اوبو پر سر لښخړو سره مېسته کې نو موړای د دوه کلیواله د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي
غلط د شلو سوچې دوی د اوبو په وار دي وار دي په ساعتونو دي په وارم دي نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټی ته نو مخکې ورخت نه بل چې خلاص کې دوه توسړې د موږ د حیا نه کیږي څنګه چل ول د اوس په جې پاتې ما وزمکه پاتې سوځيږي او توس نور تر ال تخپل ځان ته وباړې هغه ورته لې بس خو لنډه خبره ته وبالا سو بس کلشنکو بیره واسه ډاز ډاز سړی ویشت چې ویشتو نو هغه د هغه جانې مقابل هم راغله خلک ترمنځ رسول الله خدای کور پر هر څه اوبه یې پاتې شو ځمکه یې پاتې شوه وتښتېدل نو هغه ځمکه باندې تر اوسه پورې مغسې لانجه هم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده خلک پرې لاړل ځمکه پاتې اوبه پاتې دي خلک ترنه له منځه لاړل کنه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سلی کړی وای هم به د دې ځمکه اوبه هم د هغه دی به هم ژوندی وو هغه به ژوندی وو د په مرګ رکسه هغه په ژوند رکسه
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلې میتودونه او لارې یې برابرې کړي چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کېدای شي د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسیدونکی رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده دا چې څنګه
مخکې خو بچې وې به سیستم اوبه وې هر سړي کښې به چې تږی وو بس په اوبو باندې به په خپل مځکه به را چاپه کړلې نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبل ولې پوز به بل سړي چاپه کړه هغه به چې راغی نو ستړی به هم و غصه به و بعد دوسه به په جنګ شو نو ډېر د حتی داسې جنګونه شوي چې یعنې د غونه که درته وایم چې دښمنۍ هم پیدا شوې شوي دي په همدې اوبو د کښتو باندې ولې کښت ډېر کښت وچ شي یا تږی شي د سړي سخت زړه پرې بادېږي نو په همدې حساب باندې بیا په خپه د هغو موږ یو سیستم ورته جوړ کړو د اوبه هم په نوبات کړلې مځکه هم جریب کړلې تخمریز هم معلوم کړو بس هغو ته هم بیا اوبه وټاکې چې مثال اووه ساعته دولس ساعته پنځلس ساعته به دغه بیا نو که کښت وبي که نه وبي نو دغه اوبه دي د تا د مځکې نو هغه وخت اوس وخت مشخص دی نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښت وبي وي نو دغه جنجال او دا شان اوس نشته کلي کې نشته دی حتی په ولایتو کې اوس په ډېرو ځایو کې دا شی په موږ خلکو کې خو دا د نوبت رواج دی او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا میرا ورته نیسي په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي هغه بیا ګرځي په دو کښت او په یواله باندې ګرځي اوبه مسولیت ټول دغو میراو ګوري چې کوم کښت تږی دی ضرورت اوبو ته لري اوبه اوله او هغه حق اولیت دغو سړي دی هغه کښت به اوبه وي بیا بل ته ورکوي یعنې هغه مځکې وال او د کښت ول بخیل ته په یواله باندې صلاحیت نه لري
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وای
اول خو مې خپل دولتي ارګان لکه کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت نه او ریاستونو نه اړوند ولایتونه چې کوم ریاستونه دي کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کومې ولیې دي بندونه دي اوبو په برخو کې چې کومې ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کړي جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلی کې اوس خو وکیل گزران دي وکیلان دي شوراګانې دي مشران دي هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دی روکو کې نو جمې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي مخکې دوی ته داسې یو سیستم جوړ کړي یو پلان ورته جوړ کړي تاسې مقات چې نن د پلان کې د ځمکې یا د اوبو د اوبو کولو ورځ ده بیا پسې د احمد کاکا ده د محمود کاکا ده دوی ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې راپیدا نه شي مشکلات راپیدا نه شي
نوموړی زیاتې زیاتوي د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاور روس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاور روس بند 9 میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتاره ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 14 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو، چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولی شو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلي مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، اله تاسې بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کیږي؟
اصلا خو داسې ده، کله چې موږ تاسو ته په کلو بانډو کې د تجربه سوې ده، کله چې کوم کال وچکالي وي او اوبه نه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې، نو یو مراب نیسي، بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعضې جای کې د کلي او بعضې جای کې د قوم، بعضې جای کې د خپلوي په اساس باندې بیا هغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي، چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابند، د کلو تر مابند په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي، او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ تاسو د ولسوالۍ په سطح، البته تاسو مشران استئ د خپل کلي، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطح باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب ګیدي سوي، چې په هغه کې سرونه مات سوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې سوي دي، کله کله پکې مړې رامنځته سوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته، زموږ پلار شتون تر اوسه الحمدلله حیات ته، او دغې ولسوالۍ په سطح باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته، او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره، او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو، بیا دریم جای ټاکي، بیا زما پلار په مشرۍ باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابند فیصله کوي، بیا دوی تر مابند روغه جوړه کوي، او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینې لرو او سربندونه لرو، که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطح باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ سي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره سي، او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالي سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ما ستو ویل، کله وچکالي رامنځته کېږي خلق بعد خپل اول د تصمیم مونسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت لحاظ متضرر کیږي جن مقابل هم متضرر کیږي او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې مونږ بعد حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
ډیر مننه.
هیله کوم.
په دې هیله چې ورځ خپل ټول او بده گاونډیانو څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي. خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درمنو اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هروم ورو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی الامکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.